میزبان شما احمد، خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، یو ساعت دوام کوي او په ډېر را برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې دوهمه ورځ ده، او په پام کې ده چې د ورځې په جریان کې به د اداري پلاوي غړي غوره شي. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته سفر پیلوي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې راڅرګند شوی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي غړي وټاکل شي. د دې جرګې د یو شمېر غړو په وینا، پرون په جرګه کې وروسته له هغه اختلاف راغی چې چارواکو وپتیله چې د پلاوي ټول اته واړه غړي له رایو اخیستو پرته خپل کار پیل کړي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون ویان سید علي کاظمي تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نظر به اعتراض یک 10% 15% از نماینده های محترم مردم این مطل من مضمون نخواستم. هم رئیس محترم جرگا هم نخواست که اعتراضات نماینده های مردم هم در پی داشته باشه. قرار شد به صورت رسمی تر، یعنی که صندوق گذاشته شده.
ده ده چلو روزنه جرگه ده اصلی هدف افغان حکومت تل طالبانو سره د خبرو لپاره ده یو چوکات در رامنځته کولو په برخه کې د سلام مشورو ورکول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په کابل کې د خپلو لیدنو کتنو نتایج به په اسلام آباد او دوحه کې شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل: په کابل کې په دې اړه چې د بین الافغاني خبرو امکان څنګه ژر تر ژره رامنځته کېدای شي، او د سولې د پروسې د نورو اړوندو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. خلیلزاد پر روانونه کې له ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله او یو شمیر نورو سیاستوالو سره وکتل، او پرون دوشنبه اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې خلیلزاد به سیمې ته د خپل اووم سفر په ترڅ کې پر پاکستان سربیره هند او قطر ته هم ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاټلند او آیرلند له لوبډلو سره د مسابقو لپاره د مې په 14 نیټه اروپا ته خپل سفر پیلوي. د هیواد د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه تیر ماښام ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
لوبغاړي به مې په 14 نیټه له کابله د اروپا په لور سفر وکړي. په 18 نیټه د مې به له سکاټلند سره پرسان لوبې وکړي، او په 19 او 20 نیټه به له آیرلند سره خپلې لوبې ترسره کړي.
دا سفر وروسته له هغه پیلېږي چې ملي لوبغاړي له 24 ورځني سفر وروسته د شنبې په ورځ هیواد ته ستانه شول. افغان لوبغاړي جنوبي افریقا ته د تمرین لپاره تللي وو. ښاغلي هوتک وویل چې ملي لوبډله به نړیوال جام ته د تیارۍ لپاره په اروپا کې تمریناتي لوبې هم وکړي، څو د نړیوال جام په سیالیو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون وکړی شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل نوی راپور کې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي دي چې د چین او روسیې ترڅنګ د پاکستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان نومونه هم په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د تر ټولو لویو سرغړوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. په راپور کې د هغو هیوادونو په فهرست کې چې مذهبي ازادۍ پکې محدود دي د افغانستان نوم هم راغلی دی. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون USCIRF چې په نړۍ کې د مذهب پر آزادۍ څارنه کوي وای په افغانستان کې په ځنګړی ډول تروریستي ډلو د مذهبي اقلیتونو امنیت له خطر سره مخامخ کړی. افغانستان له 2000 کال راهیسې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل شوی. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان پر خاوره هغه تروریستي ډلې حمله کوي چې په پاکستان کې ډیر دي او هر کله د افغانستان مذهبي اقلیتونه په نښه کوي. راپور وایي چې طالبان هم پر مذهبي اقلیتونو حمله کوي. راپور د افغانستان او امریکا له حکومتونو غواړي چې په دې اړه اندېښنې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مهال څرګندې کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې څرګند شوی. په دې ویډیو کې چې پرون د داعش پر وپانه خبره شوه، البغدادي په داسې حال کې ښکاري چې دریو نورو مخپټو کسانو یې خبرو ته غوږ نیولی. دای اورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د خپلو وسلوالو د وژنې غچ واخلي. نوموړی زیاتوي چې د ده د ډلې فعالیتونه د لویدیځ پر ضد د اوږدې جګړې یوه برخه ده. معلومه نه ده چې دا 13 دقیقې ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې دا ویډیو څیړي، خو لومړی باید استخباراتي ادارې کروالی تایید کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب کې 2 ځوانان په درو وهلي او په پټه یې اعدام کړي دي. ویل شوي چې دا کسان 18 کلن وو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي مهدی سهرابی فر او امین صداقت د اپریل 15 نیټه د فارس ولایت د مرکز شیراز ښار په عادل آباد سیمه کې اعدام شول. ویل شوي چې دا دوه کسان په 15 کلنۍ کې په جنسي توري مجرم پیژندل شوي وو. د بشري حقونو نړیوالو ادارو ویلي چې دوی په غیر عادلانه ډول محاکمه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې هم مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې دا د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د ورځې مهمه موضوع د سولې مشورتي لویه جرګه ده. نن د غویی یا ثور په 10 نیټه د سولې د مشورتي جرګې دوهمه ورځ ده. جرګه پرون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په کابل کې پرانستل شوه. ټاکل شوی چې د جرګې غړي د ورځې په ترڅ کې د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول 8 غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل. تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې اداري پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده، خو کله چې د اداري پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د اداري پلاوی کسان باید انتخاب سي. سولې د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ځای کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړل سي. د دې کمیسیون وایاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه 4 مرستیالان او 4 منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل سول، خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي. د ویل چې نن به د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته کاري کمیټې جوړې سي.
کمیټه مختلفې 50 یا 52 غونه
بېلابېلې 50 یا 52 کسیزې کمیټې به جوړې سي چې د خلکو درنو استازو ته به په همدې چوکاټ کې ځای ورکړل سي. دوی به هم خپلې ټاکنې ولري او په انتخابي توګه به رئیس مرستیال او منشي ولري او هغه باسونه چې له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او د مذاکراتو د حدودو په اړه کېږي راټول کړای سي او د جرګې په ورستي ورځ به د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړي. د سولې د لوی جرګې رامنځته کېدو اصلي هدف له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو لپاره د چوکاټ جوړول دي. دا جرګه پرون دوشنبه په کابل کې د کلکو امنیتي تدابیرو پر مهال جوړه او تر پنځشنبه به دوام وکړي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې 3000 کسانو په دې جرګه کې ګډون وکړ. د دې کمیسیون په وینا شاوخوا 30% ګډونوال شته دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف پرون دوشنبه هیله څرګنده کړه چې هغه کسانو چې په دې جرګه کې له ګډونه ډډه کړې ده په وروستۍ ورځ ګډون وکړي. 200 انتخاباتي ټیمونو د یک شنبه په ورځ په ګډه اعلامیه کې په دې جرګه کې ګډون رات کړ. دوی د سولې د مشورتي جرګې جوړول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د انتخاباتو د 300 کاندیدانو د کمپاین برخه بلل، خو ولسمشر غنی د دې جرګې په پرانیسته کې دا ادعاوی رد کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې نن د سولې د مشورتي جرګې په دوهمه ورځ ټاکل شوې چې د جرګې غړي د اداري پلاوي غړي د رایو په وسیله انتخاب کړي. د نن ورځې غونډه هم مهمه ده. نو د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. شفق صاحب، نن دوهمه ورځ ده او د غونډې جریان به هم مهم وي، مهمې پریکړې کیږي، نو ستاسو لپاره به هم کارونه نن زیات وي د خبریالانو لپاره په مجموع کې.
سلام وړاندې کوم تکل صاحب تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن به هم به کارونه د موږ لپاره او د ټولو خبریالانو لپاره زیات وي. نن ټاکل شوې ده چې د مشورتي لوی جرګې د جلسې له پیل سره د اداري پلاوي د غړو د پر ټاکل کېدو باندې بحث وشي. لکه څنګه چې د ملالۍ بشیر په راپور کې و، څلور تنه مرستیالان او څلور تنه منشیان به نن ټاکل کېږي، ځکه چې پرون د دې جرګې غړي ونتوانېدل چې دوی وټاکي. هلته ځینې باسونه وشول. د دې جرګې ځینو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې نن دوی کوشش کوي چې د زونونو په اساس باندې معاونین او منشان وټاکي، نه د ولایتونو په اساس باندې. نو دوی دغسې یو میکانیزم ورته لري او ټاکل شوی ده. د دې جرګې د ګډونوالو په نقل باید ووایم چې نن تر 10 یا 11 بجو دا کار وشي، یعنی د اداري پلاوی وټاکل سي او لاغې وروسته بیا یو 50 کمیټې چې کوم دي به دا کمیټې مشخص سي او د جرګې غړي ټول په کمیټو کې په مختلفو مسایلو د سولې په اړه دوی بحثونه وکي. نو نن په همدغه باندې تر ډیره کار کیږي، یعنی تر نیمایي ورځ پورې د اداري پلاوی ټاکل کېدل او لاغې وروسته په کمیټو کې کار.
بله شفق صاحب، مننه. ورځ ته خو به انتظار یو او د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه مفصل جزئیات هم ستاسو په مرسته او بلی. زمونږ د نورو خبريالانو په مرسته وړاندې کړو. خو یو خبره ده چې دلته خو کمیټو کې بله
نن ټاکل شوی ده. نن خبریالان هم نن د 11 بجو په شاوخوا کې د جرګې ساحې ته د خبري پوښښ لپاره بلل سوي دي او موږ به د هر معلوماتو د ترلاسه کولو سره سم تازه معلومات چې ترلاسه کوو ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو به په جریان کې اچو، یعنی ټول معلومات به غوی ته وخت په وخت ورکو او کوشش به هم داوي.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، بارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان د سولې په لوی مشورتي جرګې باندې مقالې لیکلې دي. میامی هیرالد رسپانی لیکلي چې افغان مشران له طالبانو سره د خبرو د اجنډا د ټاکلو لپاره مشوره کوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د څه باندې 3200 کسانو په ګډون د سولې لوی مشورتي جرګه پرانیسته. د میامی هیرالد په لیکنه دا غونډه ښایي د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت کې درز لا پسې زیات کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي د ملي وحدت حکومت شریک اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دې لویه مشورتي جرګه کې حضور نه لري. میامی هیرالد تر جرګې مخکې په واشنگتن کې د ویلسن مرکز د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګلمن په حواله لیکلي چې که عبدالله عبدالله او پلویان په جرګه کې برخه وانخلي دا به د یادې جرګې اعتبار د پام وړ کم کړي. په مقاله کې همداراز د پخواني ولسمشر حامد کرزي نه ګډون ته هم اشاره شوې او د هغه په حواله ویل شوي چې په داسې وخت کې د جرګې دایرول د سولې د پروسې په وړاندې د خنډ جوړولو خطر پېښولی شي. په جرګه کې د ولسمشر د دولسو کاندیدانو او وتلیو سیاسي څیرو تر نه ګډون وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د خلکو استازي د سولې چوکاټ او حدود ټاکي نه عالی رتبه دولتي مامورین. هغه دا هوډ هم وکړ چې په دې جرګه کې ترلاسه کیدونکې تګلاره به د ټولو امکاناتو په کارولو سره عملي کړي. امریکایي آنلاین یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبرونه هم لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په افغانستان کې یو لوی غونډه پرانستل شوه. د خبرونه په لیکنه افغان مشران هیله مند چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو اجماع ته ورسیږي. په دوام کې راغلی د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو پر سر د افغان حکومت، طالبانو او امریکایي مرکچیانو خبرې په تیرو څو میاشتو کې پیچلې وي. یونایټیډ پریس انټرنیشنل زیاتوي چې یو لنجمنه مسله له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل دي. په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي په خبرو کې تر ډیره د سولې بحث مطرح و. له دې ټولو سره سره طالبانو په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه تحریم کړي او له خلکو یې هم غوښتي چې په دې جرګه کې ګډون ونه کړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوي مجلې نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. له نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي خو اوس دا نور لوخ ډیر.
په هنر جاج کې د کندهار په هنتون استاد په هنیار متی الله روحیال د متن سړنې ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبريالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلې
یو کتاب میکوت. هغه کتاب کې لیکلي و چې چیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ ووسیږي هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپانه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټول ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي او به هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سر لیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولې، نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې، نو تاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه، کیسې او شاعري لولي، نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوي لوستي ژوند خو پیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله مو کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پر تر لاسه کړو کوم چې موږ په فزیکی نړۍ کې نشو کولای او یې هم توان نه لرو. وروسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکي وایي په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو، خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړې.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل، مخکنه بازار نه خوښ خل کمې دي، خو اوس دا نور لوښي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپن لوښي نه و، په دې لوښي نه و چې دې ټول د زموږ استعمال دې لرګې باندې و. کوم ګرم دی فار چې موږ ضرورت لرو کنه ګرمول دی فار، او اوسپن لوښي نه و او تیګه لوښي جوړو. تیګه لوښي چې جوړو هغه تیګه نه موږ ډېر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوق او نور لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی، وسپنیزو او پلاستیکی لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وای، هغه لړګې دی، کاغذی والا لړګې دی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته ول کاغذی لړګې بروجان ورته وای، هغه ډیر خستم راځي دولي او خوانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوی چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخ په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخ کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخ او د تیګو د ډبرو د لوخ ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سلوري، سټیلي او نور لوخ چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخ بلګ د قیمت تمامه ده، او د نورستان خلک دا غي استعمال سره غد چسپی کم شوی ده، او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې غوی هم په دې ورستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې دا غو لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي، څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راوړوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې په خوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی، څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر سره. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ په خواني متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولی مو متن سیړنې ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسان ته کېدای شي ډېر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقه مندي وه او دغه لقمندی پر اساس باندې دغه ساحه ترالم که هم سختوالی به ډیر وی او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تحیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسی بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمایز کومل غوي زیرمه چې ده هغه ټول په دغه متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم نو د متنپوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ له کومو ستونزو سره مخامخ شو؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یاد دي چې ما په 1980 کال د ارواشاد بینوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کله چې دا خبرې وهم لري ما د هغو سره مشوره وکړم مالکه چیرې تاسو دا کار وکړي ځکه صلاحیت غواړي د کتاب تدوین اضافات او بیا په نوی ډول چاپ ته اماده کول متاسفانه غوږ شنه کوي په دې خاطر چې د یو متن دوباره چاپ ته اماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته خو هغه مهال بیخي محدود و د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی وه بل کم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ دغه دادی مشکل دادی که چیرې یو نسخه موجوده وي یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یو نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ سي. د ډېرو نسخو کموالی بل لوی مشکل و او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل اماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي. د دغسې متن د اماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د قلمي اثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پېښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقي منده برخه د اردو اثر او ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغه کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې شوی دی. پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات شوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتي اثر دي او موږ
د متن سیرنې په میتودولوژي باندې لږ ډیر خبرې تر دغو دو کتابو را ورسته د متن سیرنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوې دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیات کې د متن سیرنې میتودولوژي په باره کې خورا ډیر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره شه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړی.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوي دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متنو سره اکثر وخت څه دي کوي برخورد شوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیش یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن را اخلي، هغه که سل کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه مهال شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه مهال ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال پر مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکي ته دا پکار دي چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغې شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آګاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه سي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه هم یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې، د افغانستان د علومو اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغو اصولو ته لږ ډیر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه، هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوې دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
اوس یو بله پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده. په ټولو ژبو کې که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر شل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یوه کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو دپاره چې هغه یو بشپړه نسخه وي، یوه کامل نسخه وي، بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه دا په خپل ځان کې یو اړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي، هغه تر موږ پورې رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علومو اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده،
مگر اوس دا کار دغه سوي دي ځکه ځنو کسان دا سودا پیښته ده چې دا یو اسانه کار دی یو ضرورت نهسته چې پر دې باندې رتبه ورسي مگر اساسي خبره دا دا اسانه نه دی یو ستونزمن کار دی خو دا ستونزمن کار ته هر څوک ځنه شکی بعضی بعضی کسان دا سپیدا کیږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري خپل شوق او ذوق ولري نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوژور کوي او دغه کارونه د ده د ذوق او د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پر راسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلې ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې لمړی کده چې په لنډو کې راتوې چې څه به ایسول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دی ډګر ته هم راوډانګي
اصل صاحب ډیره پر ځای پښتنه او ډیره مهمه پښتنه ده زه د ته پونځي د دویم کال محصول مچ یو کتاب میکوت هغه کتاب کې لیکلی و چې چیرته یو څوک غواړي چې د ایمی ژوندۍ وسیږي هغه د اثر ولیکي هغه د کتابونه ولیکي نو هغه یو خبره و چې ما ولوستل او ماته یو انګیزه راکړه یو الهام راکړه
تاسو تر اوسه پورې څومره اثر چاپ شوی دی په دغه کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده
تر اوسه پورې د ورستی په کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي په دې کې تقریبا زیاتره د تبابت برخه کې دي درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نوميږي او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طبي نظر مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طبي نظر مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه وازدا چې د انسان د اخرت ګټې دي په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم مغتی دي
مننه ډاکټر صاحب پرځو تاسو دغه ورستی چاپ شوی اثر ته چې خبریال نومیږي او ترکمه هدا چې مال وسته دی په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انزور شوی دی څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ هغه تاثیرات په تاسو باندې څو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ
د دې لسګونه لاملونه یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جرنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جرنالیست د خپل جرنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکه تل ترسوي یو ټولنه که ویښوي یو ټولنه که حق غوښتون کوي په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې د خبریال په ځواک باندې د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جرنالیست مخامخ کیږي کچې طاقت په فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکې نه پریدي یو زبرځواکې نه پریدي هغه د تبیلابل خندونه پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبريال ځانګړتیاو په کراون غړم
ډاکټر صاحب بخې په خبره کې مدرول وېدم ک دغه توې چې ولې تاسو د خپل دغه ناول لپاره خبريال انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبريال
د دې اصلا کې دوه علت وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي، په جامعه کې کمې دي، او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هیڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو، کلروی هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي، او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ، د ښځې کړنې، د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات ته نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب، ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پیښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه، آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وئ؟ د هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل، یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلې دي؟ څنګه فکر نه کوم چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي، خو څنګه دا قیاس کړل چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب، یو خو دا علت ده چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم، څنګه یې دومره اوږد کما. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم، د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي، صحنه سازی راته کیږي، او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریان لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ، چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څلري، یا هغه غواړي چې په ژورنالیزم کې سمون راسي، یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو نه سو کړلی. نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله، او دوی هغه له ما سره شریک کړله، او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله، او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب، لکه څنګه چې دا ناول خبریاله نومیږي، خبریال زمونږ د جامع مغز، د جامع سترګې، او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري، همدغسې د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده، دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې، تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې، د ټولنې ناخوالې ته ګورې، هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نسي لیدلی، هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی، هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې، ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې، ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو، یو مهمه سرچینه. نو د جورنالیست د تشویق لپاره، او د جورنالیست د حیثیت لپاره، او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي، د هغوی انجام، د هغوی پایلې، د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوي ده، ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته باید جورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري، هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي، هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي، او د دې ولس آزار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم، هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکړم.
ډېره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس، کورم ودان، قلم هم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدې والی لري، او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شي. د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبار خیل وړاندې کوي.
زرپاڼه. کوتره.
په آریایي اقوامو کې کوتره د سپیڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را په دې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپیڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنای یوه کیسه اورېدلې وه چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اتراپردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یوه مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یوه لور او یوه میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو، او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه، او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې، او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله، او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده، نو خلک به د ته راټول شول، او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر رو ماته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو، او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده، خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو، او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې، او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله، او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل، او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډاډې کې آباد وو، او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې، او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی به د عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه، او دا ځکه که چیرې دوی سرونه پورته کړي، نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بې ادبي کېږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه، او دا چاره دوی د سپیڅلتیا نښه ګڼله. که چیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي، نو سوال یې نه قبلېږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي، چې معنی یې پاکي، سپیڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول، نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه ورپلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمی خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې، خو اچا یې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو، نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتې وو، او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو، او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو، او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بې واره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه، د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته، او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په اسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یو شیبه بلا نه وتیره چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یو شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیاله یو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مری کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت حدود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوره شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخته په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبختی په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبختی په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتاتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد البقرا څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به دې دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده. ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده. دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پخېږده. د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتې الهام راوړي او له چاپېریاله متاثر شي شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو.
Thank you.
نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوی، نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوی، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوی، نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوی، نن بیا په لرو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتوب په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندی شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شیر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن ولې په خپل ځان یم، دا څه وشول دا څه را باندې کیږي، خفه یما خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندي نه یم بندي د لوی زندان یم، دا ولې دا څنګه دا ولې دا څنګه دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بیا سرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې ووایم ولې را هوښیار شوم، نن غواړم چې ووایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې ووایم چرته درنه ځمه، نن غواړم چې ووایم نن زه څه کومه، نن غواړم چې ووایم ولې فنا کیږم،
ستا فکرونه بدم شي زبلار شم، دنیا وا بیا هغه شی زبلاش،
نن غواړم چې وایم ولې فنا کیږم، نن غواړم چې وایم ولې غلې کیږم، دا څه دي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دي چې په آه باندې سوځېږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم، دا څه دي دا څه دي دا څه دي چې زه لوېږم اوچتېږم، دا څه دي چې په خپل سیوري زنګېږم او چوپ یم، دا څه دي چې پر هر نکړي کې باسم خوشحال شم، دا څه دي چې له ځان سره بوګنېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دي چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دي چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دي چې محبوب پرې ساندې وایي چغې وکړي، دا څه دي چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دي چې د هرې بلا مخ راته اوښتی، دا څه دي چې د هرې بلا مخ راته اوښتی، دا څه دي چې ورکېږم ورکېږم او چوپ یم، دا څه دي چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دي چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دي چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دي چې مړ کېږم مړ کېږم او چوپ یم، دا څه دي دا څه دي،
مرګ هسي بدنام دی تکلیف خو زندگی ورکی، مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی ور کئی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو جوندی مرگ ہسی بدنام دے
پنڑی کے ستیری گی
آف گریٹ ہیپینس فار می دیٹ دی نوبل کمیٹی ہیز سلیکٹڈ می
لورپا تر امریکہ ل آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڑی واؤ رہی اوزان خبر کریں